پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. او رئیس حکومت اجرایی رئیس وای لزندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت او اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب نن روسیې ته تللی څو په اوفا ښار کې د لوړ پوړو امنیتي استازو په لسمه غونډه کې برخه واخلي. د پروان ولایت په هوفیان چوک کې نن له غرمې مخکې ورلګېدنې دوکاندارانو ته زیان اړولی دی. او یوه تحقیقاتي ډله وایي تیر کال د هغو اټومي وسلو شمیر کم شوی چې د نړیوالو قدرتونو لخوا ساتل کیږي. خبرونه د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب نن روسیې ته ولاړ څو په اوفا ښار کې لوړ پوړو امنیتي استازو په لسمه غونډه کې برخه واخلي. د ملي امنیت شورا نن په خپل ټوټر پاڼه دا خبره کړې. ښاغلی محب د روسیې په اوفا ښار کې دې غونډې ته د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي په بلنه ورغلی. تمه ده د لوړ پوړو امنیتي استازو غونډه د جون له 13 تر 16 ترسره شي. د پروان ولایت په هوفیان چوک کې نن له غرمې مخکې ورلګېدنې دوکاندارانو ته تاوان اړولی دی. دوکانداران وایي لومړی د تیلو یو دوکان ور واخیست او وروسته د بازار ګڼ نور دوکانونه هم وسوځېدل. معلومه نه ده چې دوکاندارانو ته څومره تاوان رسېدلی. د پروان د اوروژنې مامورینو دا اور مړ کړی دی. دوکانداران د پروان د اوروژنې اداره تورنوي چې سیمې ته ډېر ناوخته رسېدلي. نن د جون ولسمه د وچکالۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې د دښتو د سمسورولو او د ښار ځمکو د تخریب د مخنیوي د هڅو په هدف نمانځل کیږي. که څه هم سږ کال د افغانستان په ګڼو سیمو کې اورښتونه شوي، خو لا هم په ځینو سیمو کې د وچکالیو خطر موجود دی. جوزجان یو له هغو سیمو دی چې مالداران یې له وچکالیو اندېښمن دي. د جوزجان یو اوسیدونکی او مالدار شیر محمد ازادي راډیو ته وویل ما درې سو پسونه درلودل، اوس لس دانې هم نه لرم. وچکالۍ هر څه ختم کړل. موږ خپل پسونه په 2000 افغانیو خرڅوو، خو اوس د شبرغان په بازار کې یو پسه په 8000 افغانیو خرڅېږي. د جوزجان د کرنې ریاست هم تاییدوي چې وچکالۍ او شنې سیمې ختمې کړې او څاروي د واښو د نشتوالي په خاطر تلف شوي. مخکې د افغانستان د کرنې وزارت ویلي وو په زیانمنونکو سیمو کې د مالدارانو د زیانونو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي. یوه تحقیقاتي ډله وایي تیر کال د هغو اټومي وسلو شمیر کم شوی چې د نړیوالو قدرتونو لخوا ساتل کیږي. دغه ډله وایي د موسکو او واشنگتن ترمنځ د سیالي او پوځي اختلافونو له کبله معلومه نه ده چې په راتلونکي کې به د دغو وسلو شمیر کم شي او که څنګه. د سټاکهولم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ نن په خپل کلني راپور کې ویلي د 2019 کال په پیل کې روسیا د امریکا متحده ایالتونه او نور هیوادونه 10,815 اټومي وسلې لري، حال دا چې د دې ادارې په خبره د 2013 کال په پیل کې د دغو وسلو شمیر 4,415 ته رسیده. د سټاکهولم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ وایي د سولې وسلو د اټومي وسلو شمیر تر ډیره په روسیا او امریکا کې کم شوی چې دواړه د اټومي وسلو 90% لري. په ارجنټاین، یوروګوای او پاراګوای کې پرون په لسګونه میلیونه وګړي د برېښنا له لوی پرچاوی سره مخامخ شول. د ارجنټاین ولسمشر مایو ریسیو ماکری په ټویټر کې لیکلي دا پرچاوی بې سابقه وه. د ارجنټاین د جنوبي سیمې تارا دیل فویګو پرته نور دغه هیواد ټولې ساحې د برېښنا له پرچاوی سره مخامخ شوې وې. که څام پرون ماښام د ارجنټاین 90% برخو ته برېښنا اعاده شوه، خو د برېښنا شبکې د چپکېدو دقیق علت لا معلوم شوی نه دی. د انرژي وزیر ویلي د دې ستونزې د علت معلومول 10 تر 15 ورځو پورې وخت نیسي. د یوروګوای او پاراګوای ځینې برخې هم د برېښنا له پرچاوی اغېزمنې شوي دي. د یوروګوای د انرژۍ برابرونکې ادارې ویلي د برېښنا د پرچاوی علت د ارجنټاین د برېښنا په شبکه کې یوه خرابي وه. او د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د بنگلاديش او ویست انډیز ټیمونه سره مخ کیږي. د افغانستان پر وخت ماسپښین پر 2 بجو به دواړه ټیمونه د انګلستان په تاونټن لوبغالي کې مسابقه کوي. په پرونۍ مسابقه کې هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبې پچا یا ټاس پاکستان وګاټه او هندوستان ته بلنه ورکړه چې لوبه پیل کړي. هندوستان په 500 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره 386 منډې وکړې. څرنګه چې باران وشو نو پاکستان ته په 40 اورونو کې 302 منډې پکار وې. پاکستان د شپږو لوبغاړو په سوځیدو یوازې د 212 منډو په کولو وتوانېد او لوبه د 90 منډو پاکستان یوازې شپږ لوبغاړي وسوځېدل، 212 منډې وکړې او لوبه د 90 منډو په توپیر وبایلله. تمه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سه شنبه له کوربه انګلستان سره د مانچستر په لوبغالي کې لوبه وکړي. ولسمشر اشرف غني به هم چې دا مهال په بریتانیا کې دی، د دې مسابقې لیدو ته ورشي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفیر ولستان زمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک غوړی دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. د حکومت اجرایی رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د کمپاین لپاره کار وانخیستل شي.
البته اگر باز این و اقدامات شکل کمپاینی بگیره و به کمپاین انتخاباتی مرتبط شناخته شود، باز اون تاثیر اصلی خود از دست میده.
له زندانونو د طالب بندیانو له خوشې کېدو هم د کمپاین لپاره استفاده کېدی شي. پر دې مسله مودي وکتونکي نظر اخیستی.
فکر کوم په انتخاباتو د فعالیت د رچا لپاره چې دوی خوشي کوي کوم تاثیر نه لري، ولې چې هغه مخالفین دي.
په میدان وردګ ولایت کې هم خلک د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره تقویتي نوملیکنه چندان مؤثره نه بولي او ترې ناراضه دي.
کمیسیون باندې ولس بې باوره شوی دی او د خطر باندې ولس ترسره شوی دی، په ټاکنو پروسه باندې باور نه کوي.
د هلمند یو ځوان سوداګر د قومونو د یووالي لپاره لاسلیکونه راټولوي. ولې
که د صلح پر برابر وایم چې نن سبا یو ډېره مهمه موضوع ده او هلمند ولایت یو د نامترین ولایتو څخه دی. په دې کې د قومي مشرانو یعنی د دې شتون د دې درخلېدل هغه ډېر اړین بولم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل صدر اعظم له سوریې څخه پلان دې کړي جولان لوړو کې د ټرمپ په نوم یو نوی ښارګوټی پرانیست. ازادي راډیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي اونیز خبرونه هم مهیره وي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د حکومت اجرایی رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو شورا تر پیلېدو مخکې خبر اعلان ته وکړې. هغه که څه هم د کوم چا مشخص نوم وانخیست، خو ویل چې د سولې روانې هلې ځلې په یو کس پورې تړلې نه دي او که داسې وي پر دغو هڅو به اغېز وکړي. په اوس وخت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره شپږ ځلې غونډې کړې، تر ډېره د سولې دغه هڅې مخته وړي. او افغان ولسمشر هم د تېر اختر په مناسبت یوه اقدام کې د افغانستان له زندانونو د په سلګونو طالب بندیانو د خوشې کېدو اعلان وکړ. د دغې پروسې په ترڅ کې د راپورونو له مخې تر اوسه په سلګونو طالب بندیان خوشې شوي دي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د کابل په سټډیو کې د ښاغلي عبدالله د نویو څرګندونو نور جزئیات به ترې واورو. اکرام صاحب مهرباني.
د طالب زندانیانو د خوشی کولو پروسه چې ولسمشری معنی د سولې خبرو اترو ته خوشبینه کړي، خو اجرایی رئیس وایي چې له دې پروسې نه باید انتخاباتي ګټه وانخیستل شي. عبدالله عبدالله وایي یو کس نشي کولی د افغانستان د سولې اتل شي او له زندانونو نه د طالب زندانیانو د خوشی کولو نه هم باید کمپاینی ګټه وانخیستل شي، ځکه د په وینا کې له دې پروسې نه کمپاینی ګټه واخیستل شي نو دا به د سولې روانه پروسه له ستونزو سره مخ کړي.
اقداماتی هم که صورت گرفته از جمله رهایی بدی ها و محبوسین طالب ها بروز نیت است. البته اگر باز این و اقدامات شکل کمپاینی بگیره و به کمپاین انتخاباتی مرتبط شناخته شه، باز و متأثیر اصلی خود از دست میده. اراده ما این نیست که هزارها نفر در زندان باشه برای عمری و یا جنگ ادامه پیدا کنه. با یک جون زمان به طرف انتخابات نزدیک شده میره، خصوصا زمین صلح به یک نفر تعلق نداره. یک نفر هم نمیتونه قهرمان صلح شد کشور.
خغلی عبدالله نن د وزیرانو د شورا له ناستې وړاندې خبریالانو ته وویل چې د سولې په ګډون خلکو ته د ټولو خدمتونو رسول چې دا د حکومت دنده ده او نه باید د خلکو له غوښتنو نه کمپاینی ګټه واخیستل شي. خغلی عبدالله له دې وړاندې هم د حکومت له لوري وروستۍ ټاکنې انتخاباتي بللې وي او ویلي وو چې باید له حکومتي امکاناتو څخه د کمپاین په مسله کې ګټه وانخیستل شي. که څه هم خغلی عبدالله په خپلو نننیو څرګندونو کې د چا نوم وانخیست، خو له دې وړاندې د ولسمشرۍ یو شمېر نوماندانو ویلي وو چې ولسمشر غني په بېلابېلو ولایتونو کې د بیارغونې د یو شمېر پروژو د پرانستې نه د ځان په ګټه او د انتخاباتي په مسایلو کې ګټه اخلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه نوري صاحب د ولسمشرۍ معنی نظر هم واخلو، خو د ولسمشر ویاندویان او مرستیال ویاندویان په دې برخه کې له خبرو کولو نه ډډه وکړه. د بندیانو د خوشي کولو پروسه چې لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل د تیر کوچنی اختر نه را پدې خو ته پیل شوی، تر دې دمله 400 ډیر طالب زندانیان خوشي شوی دی او ټاکل شوی چې د غشمیر ان 800 ته ورسیږي. یو بل مثلا نوري صاحب چې د انتخاباتو له څارون کې سره موږ وغږیدو، یوسف رشید د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس، چې په دې اړه دوی کومې اندېښنې لري کنه ویل دوی اندېښنه دا ده چې د 2015 کال د رئیس جمهوری د انتخاباتو تجربه بیا تکرار نشي، ځکه د په وینا باندې چې په 2015 او 2014 کلونو کې چې انتخابات کېدل یو شمېر نوماندانو د طالبانو سره ځینې جوړجاړي کړي چې د دوی په سیمو کې به انتخاباتو ته اجازه ورکول کیږي او د یو ځانګړي کاندید په ګټه باندې به استفاده کیږي. د اندېښنه دا و چې شاید اوس هم دغه یو ډول ډیل روان وي د طالبانو سره چې د دوی په سیمو کې به ځانګړو نوماندانو ته کار کیږي او انتخاباتو ته به اجازه ورکول کیږي. بلې نوري صاحب.
بلې اکرام صاحب، مننه کور مو ودان. بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو، لکه څنګه چې قدرمنو اوریدونکو وام اوریدل، د حکومت اجرایه رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. هغه که څه هم په دې برخه کې د کوم چا مشخص نوم وانخیست، خو د حکومت د ملي والدي حکومت دواړه مشران د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته درېدلي. دغه انتخابات چې د په پام کې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو، له زندانونو د طالب بندیانو له خوشې کېدو آیا د کمپاین لپاره استفاده کېدی شي؟ په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان د چارو له کتونکو خاغلی ودیر صافی سره مرکه کړي او په پیل کې د خاغلی عبدالله د نویو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
زه فکر کوم چې کڅوک دلته خوشی کیږي او همدلته پاتې کیږي او انتخاباتو کې شرکت کوي او هغه د مخالفینو له ډلې د خوایي، په هر صورت کې فکر کوم په انتخاباتو د فعالیت د رچا لپاره چې دوی خوشی کوي کوم تاثیر نه لري، ولې چې هغه مخالفین دي او زندان کې اوسېدلي دي او زندان یې تېر کړی دی، هغه نو بیا په اسانه نشي کولی چې راووځي کور ته لاړ شي بیا ټکټونه واخلي. نو فکر کوم چې دا هغه حسن نیت دی سولې د خبرو په مورد کې او هغه لویه جرګه چې دوی راغوښتې وه مشورتي او خلکو ترې خواهش وکړ چې 100 نفر طالب زندانیان باید خوشی کوي او یو غږ پکې پورته شو چې هر څومره ډېر کولای شي خوشی کوي او دوی هم هماغونه په سلګونو خوشی کړي دي او لا یې هم فکر دی چې خوشی کوي. نو زه فکر نه کوم چې دا خاص انتخاباتو پورې ارتباط ولري. انتخابات لا معلوم هم نه دي، اوس هم معلوم نه دي چې کیږي که نه کیږي.
د افغانستان سترې محکمې ولسمشر ته د کار د غزیدو هغه قانوني واک ورکه او د قانوني کړه دا موضوع، ولی اوس چې ولسمشر کله کله ځینی کارونه کوي ځینی ولایتونو ته ځي مثلا یا دغه زندانیانو د خوشی کولو اقدام، دا په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو له انتقادونو سره مخ کیږي، آیا فکر کوئ چې دغه سي اقدامات دا سکارونه دا د اوس مهال په دغه سی حالت کې د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دی اړین دي چې باید تر سره شي او کنه رښتیا هم انتخاباتي رنگ لري؟
خبر خدا دا چې په اساسي قانون کې کوم محدودیت دی انتخاباتو ته چې نږدې شي سره او د عین پخوانی رئیس جمهور کاندید هم وي داسې محدودیت د صلاحیتو په مورد کې هیڅ تذکر نشته دی په اساسي قانون کې او حتی دا د سترې محکمې نه جواز غوښتل هم چندان اړین نه دی او نه دا قانون اساسي کې ویل شوي چې هغه د نظر ورکړي په دې باندې ولې چې هغه ماده کې کاملا واضح ده چې تر هغو پورې به دا رئیس جمهور کار ته ادامه ورکوي تر څو انتخابات ترسره شي او بل رئیس جمهور معرفي کیږي.
د چارو کتونکی ودیر صفای و چې د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو. عبدالله نن وویل زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. او اوسن فیروزه عزیزي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
ولایت د سمغری او سمنګونو وای لا هم دغه ولایت د جلغوزي د پروسس لپاره مرکزونه نه دي جوړ شوي. د یادفني مشر نصیر احمد علمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې له دوه کلونو راپدی خوا دغه مرکزونه د جوړولو ژمنه شوي خو عمل شوي نه دي.
تا پیل له هم ساختمان د مرکز پروسس مدت دو سال شد کی وعده ها داده میشه از طرف وزارت زراعت از طرف ریاست زراعت پنسی و زور زراعت متاسفانه تا پیل روی دیپار نشدم.
د خغلی علمیار خبره تکل شوي چې دغه مرکزونه یو په خوست او بل پکتیا ولایتونو کې جوړ شي. دای وایي چې د جلغوزیو د پروسس مرکزونه جوړ شي نورو هیوادونو ته به دغه محصول له قاچاق مخنیوی وشي او د افغانستان په نوم به نورو بازارونو ته صادرېږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو پر بنسټ تېر کال له دغه ولایت نه 9000 میټریک ټنه جلغوزي راټول شوي وو. د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي اټکل دی چې د تېر کال په پرتله به په دغه ولایت کې د پیازو حاصلات 6.5 زیات شي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مشر سیمي الکون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د سرویګانو له مخې په دې وروستیو کې د زیات ورکړو له امله دغه کچه لوړه شوې ده.
په هغه ډیټا چې موږ اخیستې ده چې محاسبه مو کړې ده 6.5% موږ 6.5% موږ زیاتوالی حاصلات شوي.
ښاغلی الکوایي تر دې دمه دېرش بچنه پیاز راټول شوي او نورو ولایتونو ته هم انتقال شوي دي. د نوموړي په خبره اټکل کېږي چې په دغه ولایت کې د ښو حاصلاتو له امله به سږ کال د ګڼو ولایتونو د پیازو اړتیا پوره شي. د کابل په شاسا سایکې صبح میاست مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کېږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 30 پوله، یو د اماراتو درهم 100 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 30 پوله، زر هندي کلدار 1250 افغانۍ، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستاني کلدار 1220 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اسرائیل پرون د جولان په لوړو کې یو نوی ودانه شوې سیمه د ترامپ په نوم نومولې. دا اقدام د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغې پرېکړې ته په درناوی شوی چې په تېره مارچ میاشت کې دا سیمه د اسرائیل د خاورې د یوې برخې په توګه په رسمیت وپېژندله. دا موضوع زما همکاري ملالۍ بشیر تعقیب کړې. دلته په سټډیو کې راسره دی ملالۍ جان. دا سیمه چې ترامپ په نوم نومول شوې څومره اوسېدونکي لري؟
مننه نوري صاحب. د جولان په غونډیو کې دا سیمه چې مخکې یې نوم بروخیم و لس اوسیدونکي لري. راپور وایي چې اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هیله مند دی چې د سیمې د نوم تر بدلېدو وروسته به نور خلک هم دغه ځای ته کډه یوسي او هلته به میشت سي. بنیامین نتنیاهو پرون د یکشنبې په ورځ په دې اړه په جوړو سوي مراسم کې ګډون وکړ. د ټرمپ د اسرائیل ستر ملګری وباله. د دا یوه تاریخي ورځ وبلله. ټرمپ هم په ورته غبرګون سره پر خپله ټویټر پاڼه د مراسمو عکسونه خپاره کړل او د اسرائیل څخه یې مننه وکړه او ویل کل چې د اسرائیل دولت ورته لوی درناوی کړی دی.
ویل کېږي دا نوم اوس مهال یوازې په اصولو کې بدل شوی، یعنی په دغه سیمه ایښودل شوی، خو آیا په عمل کې به دا سیمه همداسې آباده شي لکه د اسرائیل صدر اعظم چې هیله لري؟
نورسد د اسرائیل چارواکي هلمند چې د بروخیم سیمه به ودان او پراخسي رويټرز خبري اجانس راپور ورکړی دی چې په دې اړه سوی توافق لیک شوی چې دا پلان له عملي کېدو لیرې دی، ځکه تر اوسه په رسمي توګه دا پریکړه د سیمې د نوم او دقیق موقعیت په خاطر تر وروستي تایید نه ده تېره سوې. توافق لیک وایي وړاندیز کېږي چې که دا ټولنه رامنځته سي نوم به یې ټرمپ وي. دې خبرې ته ډېر تمایل ځکه هم نه دی ښودل سوی چې نتنیاهو موقت حکومت پر مخ وړي او په اپریل میاشت کې تر انتخاباتو وروسته د یو ایتلاف په رامنځته کولو کې پاتې راغلی دی. د ده سیاسي مخالفینو د یک شنبې د ورځې په مراسمو ملنډې ووهلې او دا یې جعلي مراسم وبلل. د رویټرز راپور وایي چې د ټرمپ سلاکارانو تمه درلوده روانه میاشت به دا پلان عملي سي، خو چارواکي وایي دا اقدام ښایي په اسرائیل کې د سپتمبر تر انتخاباتو مخکې احتمال ونه لري. اسرائیل د 1988 کال کې د جولای د جولان غونډې له سوریې څخه ونیولې او په 1988 کال کې له سوریې جلا کړې. د اسرائیل دا اقدام د نړیوالې ټولنې لوی برخې رد کړې دي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویل، تر اوسه پورې د امریکا د حکومت دا اقدام چې د اسرائیل لخوا د سوریې لاندې کړې د جولان لوړې د اسرائیل خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې، په رسمیت نه ده پیژندلې. خو د اسرائیل صدر اعظم هغه لکه څنګه چې تاسو وویل وار له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته درناوي په خاطر باندې د جولان په لوړو کې یوه نوې سیمه یا ښارګوټی د ټرمپ په نوم نومولې ده. پوسپیټ راګرزو د افغانستان مسایلو ته د نور ولایتونو په څیر په میدان وردګو ولایت کې هم د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره تقویتي نوم لیکنه پیل شوې، خو خلک ترې ناراضه دي. د دې ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې د نوم لیکنې له دغه بهیره ډیر خلک خبر نه دي. د ازادي راډیو خبریال سیمه ایز خبریال البته شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا غړي او ځوانان وایي چې په دغه ولایت کې د راتلونکو ولسمشری ټاکنو لپاره په تقویتي نوم لیکنه کې د خلکو ونډه کمه ده. د دغه ولایت یو شمیر ځوانانو ازادي راډیو ته ویل چې د ټاکنو په اړه نامه پوهاوی نامنی پر ټاکنو باندې د خلکو بې باوري هغه څه دي چې خلک زړه نه شکوي چې نوم لیکنه وکړي. د دغه ځوانانو له ډلې پیترا ته او عبدالقیم ازادي راډیو ته داسې ویل.
یو ولایت د چې د ټاکنو د ورځ نه ټاکنو د ګټ نه ټاکنو د ځتنو په اړه باندې پوره او سالم آگاهي نه لري او دوی ملته د ټاکنو کمیسیون باندې د ورځ په باورې ده چې ټاکنو پر اساس کمیسیون باندې ورځ په باور شوه دی او د خطر باندې د ورځ سره شوې دی په ټاکنو پر اساس باندې باور نه او د خطر باندې باندې ګټ نه کړ په ټاکنو کې نه او دریم دلیل نام نه کېدای شي
لکه څنګه چې لازم مدار است نه دي شي مثلا د دې لري پر تیسي مې دي د موګل هم دا شي د مساجد مکاتب لاره د رسانه او د سوشل میډیا لاره بس ټول سما په اور شي.
د ولایتي شورا غړي وحید الله اکبرزی بیا دراتلونکو ولسمشر ټاکنو لپاره په تقویتي نوم لیکنه کې د خلکو د کمی ونډې لامل نوماندان یادوي. د وای زیاتره وخت نوماندان د کمپاینونو پر مهال زیاتې وادي له خلکو سره کوي خو وروسته او پاپرې نه کوي. اکبرزی پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې وسله پر مځکه کښې دي او راسې خپل ولسمشر د ټاکنو له لارې وټاکي.
د دولت مخالفینو نه زما د یوه غوښتنه ده چې زموږ دپاره یوه ښه د حل یار د دغه افغانستان د بحران د حل کولو دپاره نو راشي بیا خپله رایه وکاروي، ځکه رایه یو داسې شی ده چې هغه خپل د ټاکلو دپاره یوه ښه لاره ده.
د ټاکنو کمیسیون چارواکي هم د خلکو خبرې مني خو لامل یې نامنی یادوي. د دغه ولایت د ټاکنو کمیسیون مشر نعمت الله وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د یادې پروسې د تقویه کولو لپاره یې د قومي مشرانو سره خبرې پیل کړي څو د ناامنه سیمو خلک هم پوه کړي چې نوم لیکنه وکړي.
ډېرې ولسوالۍ تاسو ته معلومې دي چې موږ هلته وضعیت تقریبا نظامي دی، نو په داسې حالت کې یوه ملي پروسه چې هغه مردمي وي د عامو خلکو دپاره وي د هغو ګډون یو څه کمیږي، کمرنګه وي. د خلکو موږ د سپینګیري علما او مشرانو سره په تماس کې چې خلک وهڅوي ترڅو چې هغه چا چې سټیکر نه وي لګولی یا نه وي راغلی وي یا خپل حوزه ته غواړي چې تغییر کړي هغه راشي او خپل تذکره باندې سټیکر ولګوي.
د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځوانانو غوښتنې دا دي چې د ټاکنو لپاره دې د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات سي او د ټاکنو پروسه دې شفافه سي څو د خلکو باور پرې زیات سي.
او لمیدان وردګو هلمند تزو هلمند کې چې لتیر شو خوې وکال را په دی خو د ولسی حرکت په نوم د سولې د هڅو لپاره یو نوی حرکت پیل شوې د ځل په هلمند کې یو ځوان سوداګر د قومونو دی والي لپاره لاسلیکونه راټولوي د وی چې قومي مشران د سولې په ټینګښت کې مهم رول لوبولای شي. نور حال به د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په رپورت کې وورو.
په لشکرګاه ښار کې د یوه واړه تالار تر غونډې وروسته قومي مشران او د غونډې ګډونوال د یووالي د تعهد لپاره پرې وسپین اوږده ټوکر لاسلیکونه کوي. د دې پروګرام مسؤل میرویس پوپل وایي غواړي په دې ډول د قومونو په خاص ډول سپینژورو او مخورو ترمنځ یووالی او نږدېوالی ثابت کړي. د هلمند د غزوان سوداګر ازادي راډیو ټول دا کار به په کښته ساته د سولې او قومونو ترمنځ د ثبات سره مرسته وکړي.
د دې اصلي اهداف د قومي شوراګانې چې موږ حدودا وڅلوېش سبسوي شوراګانې لرو په هلمند کې او د دې د یووالي او د دې د همغږۍ ترنامه باندې دا غونډه وه، ځکه زه په دې مطمئن یم چې بس په ډېر کوچني کوچني موضوعات چې د مابینځ کې اختلافات او هغه د حل لارې لپاره باید څه کولی سو او په زمن کې آینده کم طرحې دي پلانونه دي د هلمند لپاره دغه لپاره باید څه وسي. او بله مهمه خبر که د صلح پر برابر ووایم چې نن سبا یعنی هغه ډېره مهمه موضوع ده او هلمند ولایت یو د نامترینو ولایتو څخه دی. په دې کې د قومي مشرانو یعنې د دې شتون د دې داخلېدل هغه ډېر اړین بولم.
که څه هم د سولې او یووالي په برخه کې تر دې وړاندې په بېلابېلو ډولونو هلې ځلې سوي دي، خو د قومونو د استازو او سیمه ییزو مشرانو د یو موټی کېدلو لپاره دا ډول هڅې تازه دي. قومي مشر عبدالاحد معصومي وایي هلمند که څه هم ناامنه دی خو د قومونو او سیمه ییزو مشرانو ترمنځ یې تربګنۍ او دښمنۍ نسته. ښاغلی معصومي تر لاسلیک وروسته ازادي راډیو ته وویل وخت او شرایط په خاص ډول د سولې په اړه د روانو هڅو په دغه بهیر کې د قومونو او هلمندیانو یووالی مهم دی.
د هلمند د قومونو د یووالي په مورد خو هېڅ معضله نشته، قومونه سره یو دي، قومونه سره یو، هېڅ نوی مشکل د قومو ترمنځ نشته. قومونه اوس هم ټولې ستونزې په تفاهم سره حلوي.
بیا نو دغه چوغونډو ته څاړتیا
ده په دې خاطر باندې په دغه اوسني حساسه مرحله کې د سولې او ثبات تامین په منظور دې غونډو ته اشد ضرورت سره په دې خاطر باندې چې د یو طرف څخه خلک په دې پوه سي، عامه پوهاوی حاصل سي، خلک نور هم سره نږدې کېږي، زړونه سره نږدې کېږي.
تر دې وړاندې نږدې شپږ میاشتې مخکې د هلمند یوه پیغلې اوسني احساس د ځوانانو او عادي خلکو په خاص ډول ښځو څخه د سولې په ملاتړ لاسلیکونه راټولول چې د همګړی څرک نه لګېږي او سړی نه پوهېږي چې اغلی احساس د څومره ښځو څخه د سولې په ملاتړ لاسلیکونه راټول کړل. خو د هلمند د قومونو او قبایلو رئیس نوید نظری وایي د میرویس پوپل سره په غونډه کې دوی دا پریکړه هم وکړه چې په هلمند کې د میشتو ټولو قومونو یوه ګډه کمیټه به جوړیږي چې د سولې او یووالي خبرې پر مخ یوسي.
د قومونو ترمنځ یووالي دا غونډه کې دا پریکړه وشوه او دا خبره پر وشوه چې مثلا کمیټه به جوړیږي. دا کمیټه جوړه ده، فقط د دې کمیټې د پیاوړتیا او تقویې لپاره به له هم ګامونه واخلو تر څو زموږ د قومونو او د شوراګانو نو ژغ یوس. نو ان شاء الله په دې برخه کې کار کوو او دا امکان پذیر دی او ډیر ساده جوړیږي. جوړه دا کمیټه فقط پیاوړتیا غواړي.
نظر ول که څه هم د حکومت په چوکاټ کې دوی د ولسونو په ځنګړي ډول د قومي مشرانو دیوالي هلې ځلې جاري ساتلې دي، خو د عامو خلکو لخوا دغه ډول فعالیتونه که منسجم سي ښه پایلې لري او دوام پیدا کوي. میرویس پوپل چې تازه دغه کار ته درېدلی دی وایي که اړتیا ولیدل سي ولسوالیو ته هم ځي او د هغه قومي سپین ږیرو موافقې به ترلاسه کوي چې په تیرو څو لسیزو کې د صحنې څخه لرې پاتې سوي دي او د سولې او یووالي په اړه یې نظر ته چا نه دي کتلي. ملیاستایی د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
زاګي زمان خبرې کوم د کیسه تاملو نه مونږه هیڅ مرسته نه دي سرپناه نه لرو وبنه لرو صاحب مانه ودا سره حکومت هیڅ پوښتنه نه کوي چې څه ما دې نه کې پراته یې صاحب راځي سر په دغه حال کې کوي. سلام علیکم. زه محمد صادق شوونکی د زابل ولایت شاجي ولسوالۍ یو شوونکی یم. والله که ټول شاجي سرپناه ځای لرو والله کې یو څه نه فهم فایې کور کې تراتې قسم خدای کې سرپناه ځای والله کله روز واړو فل سلام ستوري نن دلته تان فایې تراتې نن دلته تان فایې تراتې زره دا ته ځا خو هیڅ کوم چې مرسته دې شاجي په سونو کې مرسته نومرم ده کرا کې کلار مو استاد او ټول نه پر ورونه یو غو استادان سرپناه ځای والله کله روز قسم خدای دې سبا قسم نه توکه سپم سایه کوک تلم سم پر توی سرپنا ځای په الله تعالی موږ لته ما دا خواهش ته موږ ته سرپنا ځای راکړي موږ ته برندې کړه او سلام دی ازادي راډیو نه ډیر مننه
جاوید جم د کندهار ولایت څخه په کندهار کې ډېر ستونزې دي دغه د کیفیت ستونه دي چې هر کلی پر کور بارې کړي موږ د وزیر د ستامې سره دغه هیلو ارزو لرو چې دغه د کندهار سته د ستونه لغوه کړي دغه خصوصي ستونه دي چې کیفیت یې څنګه نه لري خلک پر کور بارې کړي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دا ستاسو پیغامونه په دې هیله چې مسؤل چارواکو هم اوریدلي وي او ستاسو ستونزو حل ته مټې راونغاړي د خبرونې په دوهمه